استدیوز خوش آمدین هم سید.
دیر زیاده منان جاوید نیمی قدرمن دوستانو پا یو بلخ پراونکی ما هر کلی کن. تاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. بلخوا په شمال زون کې د سوداګرۍ د خونی چارواکي وایي چې د جنوبش کند پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي موادو بیې لوړې کړې. دوستانو بیا هم درته هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو په لاره خبرونکو د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چارداری ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرکشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له نوموړي غوښتي چې ماریا بوتینا دی له زندان څخه خوشې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف شیان نیولي. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې د اتقلا په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې په کابل ښار کې په دریم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلي چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود. د ملي امنیت ریاست وایي څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطاف کې ښکېل وو د هرات په شندن ولسوالۍ کې نیول شوي. ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویلي چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. دا کندوز ولایت په چارداری ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرکشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوې. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومتي هیئت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباری پکې ملکیان مړه کړي او ژوبل کړي دي.
کوم حیات چې د ولسمشر لوري د کندوز پر غلی و کوم ځای کې چې بمبار شوی و دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل، د کورنیو سره، کوم کورنۍ چې ورته ضرر رسېدلی وي د دوی له اولیاو سره وکتل، خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
د کندوز د والي ویاند ویل لا تر اوسه څرګندنه ده چې په چارداری ولسوالۍ کې بمباري افغان او که نړیوالو هوایي ځواکونو کړې ده. حقیقت موندونکي هیئت هم تر اوسه پورې د خپلو څېړنو نتایج نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت او د کندوز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې په چارداری کې په وروستۍ بمباري کې 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي وژلي او 2 نور ټپیان شوي دي. تاکل شوی ده چې هند راتلونکي اګست میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت د اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټسمن د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې د نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي دا دې بند پر جوړولو به شاوخوا 286 میلیونه ډالره ولګېږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوه میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 400,000 هکټاره کرنیز ځمکه به هم خړوب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندانی کېدو له امله شکایت کړی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسو جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندانی شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګېدلي تورونه جعلي دي او هغه باید سم خوشی شي. نویش کلنه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل اوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 14 نیټې تر سره مشریز وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړې. امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې دغه راز د سوریې د جګړې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه غږېدلې دي. دا چین ولسمشر له څلورو هیوادونو ته د سفر لپاره پرون افریقایي هیواد سینیګال ته ورسید. شي جین پینګ به له سینیګال نه جنوبي افریقا ته ولاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه مکتنه وکړي. چینایي مشر د سینیګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې خپله پوځي اډه پرانیسته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د خامنئي ویبپاڼې خبر ورکړی چې نوموړي پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداری د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو قال بند کړي. لاهور مستنګي څخه په ورسنی ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل پسلو کې برخه انتقالیږي. دوستانو خبرونه ملاساتي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنې وروسته نن کابل ته ستون شي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې که څام ښاغلی دوستم نن کابل ته ستنېږي، خو پلویانو یې لام په شمال کې لارې او ځینې دفترونه تړلي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په دې ولایتونو کې د خوراکي او نفتي موادو بیې لوړې کړې دي. دا به واوري چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ چې د یو کال راهیسې د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي خلک له حکومت څخه د بیا رغونې د پروژو او ښې حکومتدارۍ غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له هغه څرګندونو خبروو چې د حسن روحاني هغه خبرداری تایید کړی چې وایي که امریکا د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیسي دوی به د هرمز تنګې د تیلو پر مخ وتړي. حقیقت سدی او تاند څنګه پروګرامونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم پلویانو نن هیواد ته د نوموړي د سنیدو خبر تایید کړی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته سنیږي چې له نږدې درې اونیو را په دې خوا د هغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي، لارې یې تړلي او یو شمېر دفترونه یې تړلي. دوستم تېر کال له هغې وروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشري سره په ناوړه چلند تورن شو. رضوان مراد او د دې موضوع نور جزئیات.
جمهور ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است
که کابل تشریف بیاره. دی وای تاکل شوی ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل تراشی. په هغه پوری تړلی ټوله موضوعګانې حقوقی دي چې د قانون پر وړاندې کې به تعقیب او څېړل کیږي. دغه راز پروند جمهور ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبريالانو ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پر ورځ کابل ته ستنېږي او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال په توګه به لسره خپل کار پیل کړي. د ښاغلي چخنسوري په خبره پر دوستم لګېدلي تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې څېړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مزیرچان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلې او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیه ته لاړ.
په داسې حال کې چې جنرال دوستم نن کابل ته ستنېږي، پلویانو یې مظاهرو ته لام دوام ورکړی دی. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي موادو په ځانګړې توګه د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې کړې دي. بلخوا بیا د جنبش ګوند مسؤلان په بلخ ولایت کې وایي تر هغې به د حیرتان لاره بنده وي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته نه وي رسېدلی او دوی ته یې نه وي ویلي چې مظاهرې پای ته ورسوي. موضوع به د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې واورو.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدلو له امله په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مشر آرش یونسی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څلور ورځو را په دې خوا د جنبش ګوند د پلویانو لخوا په بلخ ولایت کې د حیرتان تجارتي بندر لاره د منځنۍ آسیا څخه د وارداتي توکو پر مخ بنده شوې ده. آرش یونسی وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د سون توکو او خوراکي توکو پر بیې باندې منفي اغېز کړی او قیمتونه یې لس سلنه لوړ شوي دي. یونسی هم دا زیاته کړه چې د لارې بندېدو او ورسره په بلخ ولایت کې د هوا ګرمۍ له منځنۍ آسیا څخه د افغان سوداګرو وارد کړل شوي خوراکي توکي په ګاډو کې ژوبل شوي او د تجارتي توکو سلګونه بار موټر لا هم په حیرتان بندر کې بند پاتې دي. د شمال زون د سوداګرۍ خونی مشر آرش یونسی یې په اړه وایي
تاجر مزجان میبینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان به این افتر گرمه که خواستی های خودش باید از دست بده نماشه. اینی زیانه بزرد فعلا به تاجرهای ورکنی ما رسانده و همچنان به تاجرهای مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شده.
پامد حال که ده مزار شریف حسیدون که هم شکایت که ویچه ده جنرال دوستم ده پلویان لخوا ده حیرتان بندر دلار مسدود که دو ده ولایت که اقتصادی ستونزې زیاتې کړې دي. دا وایي چې د سون توکو خاصتاً مایع ګاز او پټرول تیل به یې نسبت په خوا ته زیاتې شوي او یا د مسلې د خوراکي توکو پر نرخ هم منفي تاثیر کړی دی. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي یې په اړه وایي
ما مزیاد شوم از مزار شریف محسوس شدن بندر حیرتان سبب شد که همی قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شد و دولت هم توجه نمیکنه که این مشکل بین حزب و دولت بینشان حل کنه.
سلام، فتح هستم، باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده، مردم توانایی ازیره نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در رأس دولت هستند میخواهیم تقاضا میکنیم که هر چه جلتر اقدام جدی کنند.
حخوا بیا د جنرال دوستم پلویان او د جنبش حزب غړي وایي چې تر هغه به د حیرتان بندر لاره بنده وساتي تر څو چې د حکومت له لوري د معترضانو غوښتنې نه وي منل شوي. په بلخ کې د جنبش ګوند مسؤول شمس الدین سادات ازوی راډیو ته وویل چې تر کله چې جنرال دوستم هیواد ته نوي راستون شوی او د حکومت له لوري نظام الدین قیصاري آزاد نشي، دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او نه یوازې د حیرتان ښارګوټي لاره بنده ساتي بلکې د نورو دولتي ادارو ورونه به هم وروتړي. ښاغلي سادات یې په اړه وویل
دوباره پایان بتیم.
تا او زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود؟
بله بله، مسدود است بندر حیرتان. البته مامورین چرا مقطع کردن رایش نمیمانند به کار رفتن تا زمانی که جان صرف دوستم نبیره پیام نتا مردم آگاهی نتا این تظاهرات ما ادامه داره.
لده سراسره پا بلخ که ده زایی حکومت چرواکی وایی چه حسا کوی ده ولیتی شورا پا منزگری توب ده حیرتان تجارتی بندر لاره ده سوداگریز و کاروانونو پر مخ خلاص کری. ده بلخ والی وایان منیر فرهاد ازی راډیو ته وویل چه ده ولیتی شورا پا رهبری ده دولتی ادارو او پا شورا که ده خلق استازو پا گرون یو کمیسون جور شوی. چې یادې مسلې ته د رسیدګۍ په برخه کې مسؤلیت لري. منیر فرهاد زیاته کړه
یک حیات توضیح شده بود متشکل باد شورا ولایتی و متظاهرچی ها دیده بازدید داشتن و اونا را باید قناعت بدن که با بندر حیرتان دوباره برای ترافیک باز شوه.
دی ویلو د چنه یو واسه په بلخ کې بلکې په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جنبش کوند پلویانو د مرکزی حکومت لوري د خپل غوښتنو د پوره کېدو په خاطر د دولتي دارو په فعالیت بندیز لګولای او په شمال ویدیس کې هم د اقنې بندر د وارداتي توکو پر مخ تړلای دی. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لخکرګه په جنوب کې د پرتی ناوې ولسوالۍ یو کال پوره شو چې د حکومتي سرتیرو لخوا له طالبانو څخه نیول شوې ده. خلک وایي اوس هم ځین ریاستونه پکې نمایندګۍ نه لري. د اوبو له ستونزو سره خلک مخ دي، سړکونه یې خراب دي او ګڼې نورې ستونزې هم چې حکومت باید ورته پاملرنه کړې وای په دې ولسوالۍ کې پاتې دي. زموږ همکار ایلیا استایی دغه ولسوالۍ ته ورغلی او په اړه یې یو رپورټ راستولی چې دا یو جرناتور په غږ پیلېږي.
برښنا نسته خو یو زوړ شپارس هسپاور جنراتور چالان دی او تر څنګ یې پر سپین دیوال په سره خط لیکل شوی دی خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نښې نشانې موجود دي. د شنې ګنبدې په یوه لږ لوی جماعت کې خلک راټول شوي دي او د حکومت نه د شي حکومتدارۍ او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوې یو کال پوره سو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده، خو د خسرآباد او سرخروز مهمې سیمې لا هم د جنگ لومړۍ کرښې دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسي تېرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی، د ناوې ولسوالۍ خلک راټول شوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداری غوښتنه کوي.
کومندانۍ کې اصلاحات ته ضرورت سته. ولسوال صاحب که تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ، ستاسې په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، هغه خلک تپورکه په قومونو کې چې هغه اچي چې هغه شخصي ګټې کوي، هغه خلک الالوي، هغه خلک وژني او د هغو څخه سوء استفاده کوي.
ناوه د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري، خو کروندګري وایي اوبه یې کمې دي او زراعت یې تاوان شوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لارې پخه جوړه شوې ده، خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کېږي، ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلینو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزانو، از ما خپله ګیله ګټه د حکومت څخه ده. د خاینانو منافقینو سر باید روپۍ پر وخت سره په یولس کاله ولاکه د خسرآباد مکتب جوړ شوی دی، نور روپۍ بلا ډبرې کسبلې. په دې مکمل کال کې په ګرد ناوه کې دا خو ستا تر امنیت لاندې ده، د ښار زړه دی، د ښار خوله ده. په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي. ستا نن بودیجه نشته. پرون موږ رئیس صاحب ته ورغلي وو، د مرجې دروازې ماتې دي.
د ناوې نوي ولسوال ایوب عمر عمري د خلکو نه د شي حکومتداري په ترویج کې مرسته وغوښتله. شاغلی عمر وویل که خلک د فساد او کاغذ پرانیو په مخنیوي کې پر وخت لوړ پوړو مسؤلینو ته خبر ورکړي او ځینو دولتي مسؤلینو او کارکوونکو ته رشوت ورنه کړي، د شی حکومتولۍ زمینه ژر او اسانه برابرېدلی سي.
ښه حکومتولۍ ستاسې په مټ راتللی سي، لکه څنګه چې مشرانو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله. که د اوبو راتګ وي، که د معارف وي، که ټول سکتوري پروژې یا هر څه مشکلات چې دي، په دې ټولو کې که ولس موږ سره ملا وتړي، کومک وکړي، ښه حکومتولي یا ښه حکومتداري راسره رایج کړي، د هغې په رایج کې راسره مرسته وکړي، په ډېرې اسانۍ سره موږ د ټولو ستونزو کې دي پیدا کولی شو.
د نوي خلک په داسې حال کې د خپل تازه ګمرل شوي ولسوال او امنیه کومندان د شي حکومتداري غوښتنه کوي چې د هلمند او ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او په پاتو نورو کې هم ډېرې سیمې د طالبانو تر لاس لاندې دي. که څه هم بهرنیو انجوګانو او افغان حکومت د شی حکومتداري دپاره په میلیونونو ډالر ولګول، خو د ډیرو ولسوالیو ادارې لا هم نه دي مکملې سوي او د خلکو کارونه پکې پر وخت نه خلاصېږي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. محمدعلی استایی، د ازادي راډیو، هلمند. لشکرګاشر او جن نور ورسوال
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
وای چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صالح محمد صالح ورته کتنه کړې
ډیپلومات خبرونې په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې د افغانستان د بریا داستان د هغه ځوان رهبران د لیکنې په پیل کې یادونه شوې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته هم افغانستان د ثبات څخه برخمن نه دی خو له کمزور اقتصاد ناوړه امنیتي وضعیت او پراخ اداري فساد سره سره ځینې مسایل سته چې خلکو ته هیله ورکوي د خبرونې په حواله معاصر افغانستان د ښځو او نارینهو په ګډون د ځوانو رهبرانو یو نوی نسل تولید کړی چې د دغه هیواد د ښه راتلونکي پر لوري د انتقال لپاره مسؤلیت ته اوږه ورکوي په لیکنه کې په بیلابیلو دولتي او خصوصي ادارو کې د ځوانو افغان رهبرانو یادونه شوې چې اکثره لوړې زده کړې لري او د افغانستان د پرمختګ لپاره نیو نظریات لري د ډیپلوماټ په لیکنه دا په اصل کې ده چې د افغانستان د نفوس اکثریت ځوانان دي د خبرونې په حواله د افغانستان د ټول نفوس 40% برخه هغه ځوانان دي چې تر 40 کلنۍ کم عمرونه لري د هندو خبرونې په کندز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ جوبلې د تحقیقاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده د کندز ولایتي چارواکي وایي د پنځمې د ورځې په دې حمله کې چې په چهار درې ولسوالۍ کې سوي د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي د دې پېښې د څېړلو لپاره کندز ولایت ته ورغلي حکومتي هیات د شنبې په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې د هندو ورځپاڼې د یو کلیوال حاجي شیرین خبرې راخستې چې ویلې دي ټول وژل سوي کسان ښځې او ماشومان دي او په بمباری کې ځینې کورونه تخریب سوي هم دي ورځپاڼې د کندوز د والي د ویاند خبرې راخستې چې ویلې دي یو حکومتي هیات د دې بمباری د څېړلو لپاره چهاردری ولسوالۍ ته رسیدلی دی په کندوز کې د روان کال بله خونړۍ پېښه په دشتارچی ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه دوري یا حمل د ډیر لسمې بمباری و چې د ملکیانو په ګډون لښته لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کاوه چې د افغان قواو په هغه حمله کې تر ډیره وسلوال طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي خو جمهوری ریاست وروسته د ثور پر شپږویشتمه په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبله له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د جولای میاشت په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې که امریکا د ایران د تیلو صادراتو پر ضد ګام واخلي نو تهران به له خلیج څخه د تیلو انتقال بند کړي رضوان مراد په اړه رپورټ لري
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران د ولسمشر له دې څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلي دي که د هیواد د تیلو صادرات یې بند شي نو تهران به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي د خامنئي انټرنیټي پاڼې پرون وویل چې له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني خبرداری مهم دی او دا څرګندونه د ایران د نظام سیاست او تګلاره څرګندوي ولسمشر حسن روحاني د روان جولای میاشت په لومړیو کې ویلو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د صادراتو مخته خنډونه پورته کړي او پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو تهران به پرې نږدي چې په خلیج کې له هرمز تنګي څخه تیل انتقال شي هرمز تنګي له خلیج څخه آرام سمندر ته د تیلو د کشتیو او ټانکرونو د تیرېدو مهمه او ستراتیژیکه لار ده له هرمستنګي څخه په ورځني ډول د نړۍ د تیلو شل په سلو کې برخه د کشتیو په واسطه انتقالیږي که ایران هرمستنګي وتړي نو نړۍ ته به د عراق سعودي عربستان قطر بحرین او متحده عربي اماراتو د تیلو انتقال بند شي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل دا به خطاوي کله امریکا سره د اټومي موافقې په اړه چې واشنگټن ترې په تیره مې میاشت کې ووت خبرې وشي آیت الله علي خامنئي ویلي دي چې پر امریکا اعتماد نشي کېدی دا په داسې حال کې ده چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې داسې اټومي بټۍ د جوړولو کار یې په خلاصېدو دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د زیاتو سنټرفیوزونو د لرلو ظرفیت لري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دوستان روز مغاق لازاده ی رادیو ناوری وس هم اوروزګان ته ځو. د اوروزګان د ترین کوټ خار اوسیدونکو وایي په خار کې د دولتي او شخصي موټرو د بیروبار له امله ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي دغلته خلک له موټر چلونې سره بې احتیاطي هم کوي چې په ګڼو مواردو کې د ترافیکي پیښو سبب کیږي. شریف الله شرافت رپورټ راکړي.
دا د ترینکوټ ښار له یوې خوا کوچنی او له بلې خوا د موټرو بیروبار خلک له ستونزو سره مخ د دغه ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلونکي دې د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په منځ کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړي دي.
زموږ شتی د ملي اردو سه دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلي دي چې خلک یې بیا جوي نقشلي دي. دا ګلدانونه وخادې په نړولي دي. تا ته څخه مو غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم یې رحمت الله دی، د تیرې اوسیدونکی یم. په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په ښار کې په عمومي ښار کې موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکل زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلې چې هغه کتن دغه نه چې دی په کټ تیر سي نه دا وایي چې د سپنجری تیرې نه دا وایي چې د کوشنان تیرې نه دا فکر کې چې دا خو نشار دی وم ولې سړی زغلې سړی پرتبات ولاړ څنګه دغه چې د دونه قدر کې و کی چې اسکر پرار درې غزي پرار کوی باندې و درې او دغه غشتیا والا خلک او دغه غټ سلنسر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه را حل کړه. دغه مشکلاتونه نه په شار کې
ابل اورځ پر دغه ځای باندې یو انجلی پوواله په خدای چې مغزه او ته دغه و جنبلاړي چاجې دلیل والا کړي.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 615 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر نور د ژورو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولي.
تاسو کال شروع څخه بیا تر دا اوس لازم پوری 615 ترافیکي واقعي شپخانه ته راوړل سوي سره چې دغو جملې څخه اووه نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي چې په هغو کې دوه ماشومان هم شامل دي او 15 تنه کندهار ته انتقال شوي دي چې هغه د دې شپخانې تر سطحه د دې تداوي جګه وه. نو
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې په اوروزګان ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د ښار د نظم د سمون په موخه یو سل کسیزه ګارنیزون جوړ سو. له دې ټولو سره بیا د اوروزګان چارواکي مني چې په ښار کې د دولتي موټرو له امله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي خو د دغه ستونزې د حال ژمنه کوي. د اوروزګان والي محمد شفیق اسدالله صاحب ازادي راډیو ته داسې وویل.
او دا د کلو کلو عادتونه چې د خلکو چې هغه په صورت موټر چلی او هغه عادت چې هغه موټروان نه هغه موټر ته قتلې دی و ناقص په دې ارتباط موږ ټولو ته ورګانو ته خبر ورکړی دی چې د چا سره پاینده کې به د هر موټر سره د هر ورګان اجازه نامه که بدون اجازه نامه موټر موږ هلته قیدو او بدون به اجازه نامه هغه که مسله شو سره هغه ځنې قیدو او هغه به قانون سره یا په شخصي جامه کې د چا سره سره د مطلق بنده دا غوډ موږ
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ښار اوسیدونکو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښنه ښولې وه او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کړې وه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اورېدل کېږي، او که انټرنټ لرئ بیا نو چې هر چیرې تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام موده وی پانی پاته ده. اوس هم په مکری یوار بیا د مهم خبرونو سر ټکو ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. د افغانستان